السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو نن دوشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو د 2018 کال کې د پولیو د واکسین لومړنی کمپاین د طالبان د عامه روغتیا وزارت ویلي 2,300,000 کم عمر ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي په ختیځو ولایتونو کې به چې فرعي کمپاین پکې تطبیقي شاوخوا 500,000 ماشومان واکسین شي د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې 500,000 کم عمر ماشومان ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو لکه کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې په بشپړ ډول او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي. سږ 2018 کال د پولیو کومه مثبته پیښه افغانستان کې نه ده ثبت شوې، خو تیر کال په دې هیواد کې لږ تر لږه د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګزر ناروغي له منځه نه ده تللې. پولیو یا ګزر هم هغه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې واکسینونه مخه نیولی شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این سی آر وای په افغانستان کې دراستنو شو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د سازمان د راپور له مخې بې ځایه کېدل، بې وزلي او له ګاونډیو هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کړي دي. یو این سی آر خبرداری ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورني بې ځایه شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعیض سره مخ دي. پراپور کې ویل شوی په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلومې راتلونکې له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په مرکزي آسیا کې امنیتي ګواښونه او په افغانستان کې روان وضعیت د ګډ امنیتي تړون د سازمان لپاره اصلي اندېښنې دي. د ترکیې د اناډولیو خبري آژانس راپور له مخې لاوروف نن دوشنبه په موسکو کې د دې سازمان له سرمنشي تالات بیک مسادیکوف سره په کتنه کې په سیمه کې امنیتي ننګونې اساسي ستونزه وبلله او همدارنګه سیمې ته احتمالي ګواښونه د افغانستان له روان وضعیت سره وتړل. په دې سازمان کې روسیه، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان شامل دي او پر یو غړي برید پر ټولو غړو برید بلل کیږي. افغانستان له 2018 کال رئیس کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل د سیمې د هیوادونو لپاره د امنیتي اندېښنو یوه سرچینه بلل کیږي. اسرائیل په محدود ډول له نن څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره د رافه دروازه پرانستې ده. د راپورونو له مخې د غزې او مصر ترمنځ به په لومړیو ورځو کې شاوخوا 50 کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. رافه دروازه له اسرائیل پرته له بهر نړۍ سره د غزې د وصلې وازنۍ لار ده. دا دروازه د 2023 کال په مئی کې اسرائیلي ځواکونو تړلې وه. او افغانستان د کرکټ د نړیوال جام په یوه تمریني لوبه کې سکاتلند مات کړ. افغان لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په شلو اورونو کې 115 منډې هدف وټاکه. سکاتلند خپل ټول لوبغاړي په 123 منډو له لاسه ورکړل. دا لوبه د هند په بنګلور ښار کې وه. د کرکټ د 2018 کال نړیوال شل اوریز جام د هند او سریلانکا په کوربتوب دا اونۍ پیلېږي چې د افغانستان اولنۍ لوبه به راتلونکې یکشنبه له نیوزیلند سره وي. افغانستان په ډی ګروپ کې په نیوزیلند سربیره له جنوبي افریقا، متحده عربي اماراتو او کاناډا سره مخامخ ده. ولاندې پراپورونو کې به واوري چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دوشنبه د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. یو شمېر کورنۍ غوښتنه کوي چې هغه د کور په کور تطبیق شي ترڅو هیڅ ماشوم له واکسین پاتې نشي.
سناتوران ته اجازه ورکړل شي چې دوی کور په کور وګرځي او ماشومان واکسین کړي، نو دا ډیره ښه ده، ځکه ځینې کورنۍ کې 50 نه ویلو یان چې هغوی ماشومان مخصوص ځای ته ولېږي.
د ملګرو ملتونو د کډوال والی کمشنری وایي په افغانستان کې د راستنو شویو ماشومانو د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. راستنه شوې کورنۍ هم خپلو ماشومانو او هم خپل وضعیت ته اندېښمن دي.
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي او بل طرف ته ماشومان هم مریضان دي او همدارنګه ماشومان هم ټول بې تعلیمه شو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د افغانستان په تاسو ولایتونو کې د شنبه د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د شمیرو لمخې په دې کمپاین کې بل 50 کلونو کم عمره له 2 میلیون زیات ماشومان واکسین شي. یو شمیر افغانان وایي د واکسین تطبیق باید پخوا په څیر کور په کور ترسره شي، ځکه د دوی په خبره ډیری کسان روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. نور په دې رپورټ کې
داسې مهال چې د افغانستان له نیمایي په زیات ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی، یو شمیر افغانان غوښتنه کوي چې دا کمپاین دی د کور په کور په بڼه ترسره شي څو هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نشي. د خوست ولایت یوې اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
سینه تورانت اجازه ورکړلی شي چې دوی کور په کور وګرځي او ماشومان واکسین کړي، نو دا ډیره ښه ده، ځکه ځین کورنۍ کې یا داسې څوک نه ویلو یان چې هغوی ماشومان هغه مخصوص ځای ته ولیږي. زموږ یو ګاونډي هم په دغه ناروغۍ باندې اخته شول، ځکه چې دوی په ماشومتوب کې واکسین نه و کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محمد نبی هم ورته غوښتنه لري دا به داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغي یا دلوي دیارلسمه د افغانستان په نږدې 13 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین څلور ورځنی فرعي کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې پړاو کې به شاوخوا 2,300,000 له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې چې د یاد وزارت په اکسپانه خبر کړی ویلي چې دا کمپاین به د کابل، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، بلخ، فاریاب، کندوز، هرات او بادغیس ولایتونو کې تطبیق شي. خو په هلمند، اروزګان او زابل کې به د یوې ورځې په ځنډ او د فاریاب په دوه ولسوالیو او د بادغیس په دوه ولسوالیو کې به له یوې ونۍ ځنډ وروسته پیل شي. نوموړي ویلي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د پولیو د وایرس ځینې مثبتې چاپېریالي بېلګې ثبت شوي چې لا هم یو ګواښ بلل کېږي. هغه د غراس لګاونډي هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنیدل د دین اړوغي د خبرېدو لپاره د اندېخنې وړ بللي. شرافت زمان د پولیو واکسین د تطبیق د ترنګوالي په اړه له وضاحت پرته له خلکو او قومي مشرانو غوښتي چې په خپلو سیمو کې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. په همدې حال کې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د اسمت الله په نوم یو واکسیناتور ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د پولیو واکسین د کور په کور په بڼه ترسره کیږي. د طالبان حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به دا واکسین جمعات په جمعات او یا د کلیو په ځانګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور د پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو میاشت مخکې راپور ورکړی و چې تیر 2025 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې. په روان 2026 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې او دا څلور ورځنی کمپاین د روان کال د پولیو واکسین لومړنی پړاو بلل کیږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړه توګه له منځه نه دی وړل شوی. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. له پولیو پاک افغانستان بنسټ د پولیو واکسین د څلور ورځنی کمپاین لپاره سره سم په خپل اکسپانه په یو بیان کې له خلکو غوښتي چې د ماشومانو په واکسین کولو سره افغانستان له پولیو وایروس څخه وژغوري.
د خراز د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په خوست ولایت کې هم نن د 50 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د پولیو یا ګوزن ضد واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د ان چارواکو په خبره د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 3.5 لک ماشومان ته د پولیو دوه څاڅکي ورکړل شي. نور له سیمې د ازادي راډیو د مشال څانګه د خبریال نجیب الله خیل په راپورټ کې
د افغانستان د نورو شپاړسو ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګوزان پر ضد واکسینو د څلور ورځنی کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه په څلور ورځو کې پلي کیږي، د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټولو لري او نږدې سیمو شاوخوا 3.5 لک هغه ماشومانو ته به د ګوزان ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 50 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپل کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو څخه وغوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پوره مرسته وکړي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبته پیښه نه لرو، خو د ټول ملک په سطحه باندې لاس پیښې ثبت شوې دي. زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحیح کارمندان دي علماء کرام دی قومی مشران دی زمونږ سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږیدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیست غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوي دي. یو تن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی وویل
واکسین چې دی دا یو احتیاطي تدبیر دی، محافظتي تدبیر دی چې دا د نبی علیه الصلاه والسلام هم احتیاطي تدبیر او احادیثو کې او په ډېر روایت شوي دي چې دغه مرزونو څخه چې تر اوسه پورې پېښ شوي نه دي او باید ځان وساتلی شي. خو بیا هم چې سبا زموږ د واکسینو د فولیو کمپین او واکسین تطبیقیږي پټول علماء باندې پټول حسمشت باندې خصوصا خطیبانو باندې غ کوم چې زموږ د پرسنل زموږ د ملګرو سره دی پرا پر هم کړی و کی
افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دی وی په افغانستان کې ډیورن کرخه سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند، همدارنګه په مرکز کابل، په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ، او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګزن ناروغۍ ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکول کیږي.
د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې ډیر موده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق یونیسف سره هم د پولیو او د واکسینو د کمپاین د پوهاوي د پروګرام په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی. همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. سید صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې راته ووایه چې د افغانستان دغه سړې هوا ته په پام سره ډیرو ولایتونو کې هوا ډیره سړه ده، واوره ورېدلې ده، فکر کوئ چې دغه څلور ورځنی کمپاین به هغه څه چارواکي تمه کوي سم تطبیق شي؟
سلامونه تاسو ته ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی، هوا سړه ده، ژمی دی، نو زه هیله لرم چې کمپاین به په ښه ډول سره تطبیق شي، ځکه په سړه هوا کې یوه فایده دا ده چې واکسین په اصطلاح ساتل به نسبتا اسانه وي. دومه خبره دا ده چې دا لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې ژمي په میاشت کې د پولیو ناروغي خپرېدا نسبتا کمه وي، نو دا یو ښه فرصت دی چې په دې وخت کې د ماشومانو معافیت قوي کړل شي تر څو دوی بیا په های ترانسمیشن سیزن کې یا په دوبی کې سي ناروغي خپرېدل ډېر چټک وي، هغه ته ګټه وکړي او د ماشومانو معافیت قوي واوسي.
د دغو کمپاینونو هغه پخوانیو تجربو ته په پام چې اکثر ډېرې په ژمي کې او په سړو هوا کې ترسره شوي دي، له هغو تجربو څخه آیا سم درس اخیستل شوی او د دې لپاره فکر کوئ چې ښه امکانات به یا هغه آمادګیانې ورته نیول شوي وي؟ ځکه ډېرو سیمو ته تګ هم ستونزمن دی په دغو شرایطو ته په پام سره.
اوس زه یوه خبره غواړم چې وکم، هغه دا ده چې په افغانستان کې اوسني شرایطو ته په کتو سره د پولیو پروګرام لپاره ښه فرصت دی چې له دې نه استفاده وکړي او په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ ته د پای ټکی کېږدي. ځکه په افغانستان که موږ له تېرو کلونو سره پرتله کړو، حالت آرام دی، قرار دی، واکسیناتوران د هیواد هرې برخې، هر کلي هرې ولسوالۍ ته تلای شي، نو دا تر ټولو غټ فرصت برابروي تر څو د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزه په ښه توګه سره پلی شي. بل خبره دا ده که چیرې هلته ټیمونه ځي، نو د دې ښه نظارت کېدلی شي چې آیا ټیمونه تر خلکو واکسین رسوي که نه رسوي. پخوا خو دا ستونزې وې چې د امنیت له وجې به یا ټیمونه نه سوای تلای، یا که به ټیمونه ولاړل نظارت به د ټیمونو نه سوای کېدای، نو له دې فرصته باید اوس استفاده وشي او د پولیو ناروغي کنټرول کړل شي.
یو شمېر کورنۍ غوښتنه کوي چې باید کور په کور دغه د پولیو د واکسین کمپاین ترسره شي، ځکه اکثره کورنۍ ممکن څوک ونه لري، غټان ونه لري چې ماشوم هغه نږدې جومات ته یا کوم بل ځای ته چې سناتورانی ټاکي هلته ورولي. دا یوه مهمه ستونزه وه. په افغانستان کې مخکې ځینې نور اړخونه هم درلودل، فکر کوي چې آیا اوس د دې لپاره دا زمینه برابر ده چې دا کمپاین کور په کور تر سره شي؟
کور په کور کمپاین خو یو ښه حالت ته زه به دا وایم که کور په کور کمپاین تر سره شي، ماشومانو ته رسیدل اسانه وي، ټول ماشومانو ته واکسین ورکول کېدای شي. خو کچیرې دې شي اجازه نه وي، دې مطلب دا نه دی چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام لاس تر ځنه کینی او خپلې هڅې ودروي. نه، اوسنی حالت ته په کتو چې کمپاین مسجد په مسجد دی، له دې سره سمه دې ته ستراتیجي جوړه کړل سي او د دې حالت په نظر کې نیولو سره دوی خپل د کمپاین د تطبیق چارې په مخ بوزي. ځکه د هلته د رسیدګي ستونزه نسته، د تک ستونزه نسته، ستونزه فقط دا ده چې کور ته ټیم نه ځي، مسجد ته ځي. نو دوی باید د خلکو د ولس هڅونه تر دې حده ووسي چې هغه خپله ماشومان راوړي.
بله، د پولیو هغه پیښو ته په پام سره چې تیر کال شاوخوا نه مثبت پیښې ثبت شوې، خوشبختانه سږکال تر اوسه پورې د کومې مثبت پیښې د ثبتېدو راپور نه دی ورکړل شوی. هغه پخوانۍ تجربې څه وایي چې آیا که چیرې یو کال ډېرې پیښې ثبت شوې وي، بل کال هم ورته پیښې ثبتېږي او که دغه هغه شمېرې یو څه راټیټېږي؟
نه، دا خو فرق لري، دا د هلته د خلکو په تګ راتک پورې فرق لري، د وایرس په شتون پورې فرق لري، د کمپاینونو په تطبیق پورې سره دا تړاو لري. که چیرې کمپاینونه ښه تطبیق شوي وي، طبعا د دې کال کې به پیښې کمې وي، ځکه د ماشومانو معافیت به قوي وي. او دا یو شی، یو خطر ته زه ګورم له پاکستانه چې کوم افغانان راستنېږي، چونکه پاکستان کې پولیو پیښې تیر کالم ډیر وی، تیر کال نمخ کی کالم به ډیر وی. نو دا خطر به یی چې الله غو به وایرس راځي، نو هغه وایرس به که ال کډوال بلا بل سیمه ته دی هواد زی وایرس لدان سره وړي، نو طبعا او سیمه ته وایرس انتقال دی. نو کوم افغانان چې بیرته راستنیږي، د دوی د واکسین لري چارې که په توګه سره پلیسي، نو دا خطر به راکمي.
ډیر زیاته مننه د پولیو د واکسینو متخصص سید کمال شاه سید چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو این سی آر وای په افغانستان کې دراستنو شو ماشومان د خوندیتوب په تړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د یو این سی آر د راپور له مخې به ځای کېدل به وزلی او ګاونډي هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو ستنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کړي دي. نور حال په دې رپورت کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو این سی آر ویلي افغانستان ته دراستنو شوی ماشومان د خوندیتوب په تړاو اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، ځکه د دې سازمان په خبره بې ځای کېدل، بې وزلی او لګاونډي هیوادونو نه په پراخه کچه د کډوالو سنېدل ماشومان له جدي خطرونو سره مخ کوي. یونیچسیار په راپور کې چې یک شنبه د سلواغ یا دلوي په 12 مې خبر کړي، خبرداري ورکړي چې زیانمنونکې ډلې لکه خزي، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بي ځای شوی وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدماتو ته محدود لاسرسي لري او د غراز له تبعیض سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د وګړي بي ځای کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلوم راتلونکو لامل رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او خزي او ماشومان تر ټولو ډیر اغیزمن شوي دي. یونیچسیار د غراز د جنسیت پر بنسټ د دوامدار خطرونو یادونه کړې او ویلي دي چې خزي او انجونې لا هم د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخ دي او د خوندیتوب خدماتو ته محدود لاسرسي لري. یادی ادارې ټینګار کړی چې د مالی سرچینو کمښت او د بودیجی محدودیتونو پر دغو خدماتو سخت فشار راوړي. افغانستان ته یو شمیر ستانه شوی کډوال هم د خپل اولادونو راتلونکو ته سخت اندېښمن دي. له پاکستان یو سن شوی ظاهر الله چې په خبره و کسیزه کورنۍ لري، اوس مهال په ننګرهار کې په یو خیمه کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
یو طرف ته خو کاروبارونه نشته دي او بل طرف ته ماشومان هم مریضان دي او همدارنګ ماشومان هم ټول بې تعلیمه شو. هلته خو تعلیم یې کوو، مکتبونه ته تلل او دلته زمینه ورته ډیره نه ده مسایده. بل طرف ته یخنی ډیره زیاته ده دلته او بارانونه هم دي، نو یخنی د لاسم ډیر پازاب یو، ځکه هغه سه وسایل موږ نه لرو چې د یخنی د پاره بندوبست وکړو.
ل ایران یو شمیر راستنه شوی افغان کډوال هم له ورته سنځو شکایت کوي. په فرا ولایت کې میشت افغان کډوال فرهاد چې په خبرې له خپلې شپه کسیزي کورنۍ سره یو ځای نږدې دوه میاشتې مخکې ل ایران سن شوی. ازادي راډیو ته ویل
خپل کور نه درم، دلته مې په یو کندر کور کې اړولې دي، کار نشته، روزګار نشته، شپه کسان د خوراک لرم، خو زه د دوی لپاره لپاره اند خړو د برابرولو توان نه لرم. د خپل اولادونو راتلونکي ته ډیر اندېښمن یم.
تیرونه د ناروی د کډوالو شورا هم په راپور کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د تازه ستنو شویو لپاره لږ بیړني ملاتړ پرته ځانګړي کورنۍ په ځانګړي توګه ماشومان زاړه او هغه کسان چې په لنډمهاله سرپناو کې ژوند کوي د ژمي د سختو شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان او ایران په پراخ کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت له لوري جوړ شوي کمیسیون ویلي یک شنبه د دلوي دولسم له ایران او پاکستان درې سوه اته کډوالې کورنۍ ستنې شوي دي. د طالبانو حکومت د تیر 2015 کال د دسمبر په 9 په یو بیان کې ویلي و چې په دې کال کې 2.8 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. که څه هم په ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو له کوربه هیوادونو په وار وار غوښتي چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه وخت ورکړي، ځکه د دوی په خبره په افغانستان کې سخت ژمی او د امکاناتو نه موجودیت دوی له سختو ستونزو سره مخ کوي، خو کوربه هیوادونو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
یو شمیر افغانان وایي هغه توکي چې په بازارونو کې پیر که عیب ولري پلورونکو ته د بیرته ستنولو په صورت کې له ستونزو سره مخ وي، ځکه اکثره بې له سندونو پیری او په دې برخه کې سم خدمتونه هم نشته. نور په دې رپورټ کې.
یو شمیر افغانان په بازارونو کې د توکو له پیر او پلور وروسته د خرابوالي یا ناقص خطرلو په صورت کې د اسنادو او خدمتونو د نشتوالي له امله د بیرته ستنولو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په ورځنیو معاملو کې ډیر کم لیکل شوي رسیدونه ورکول کیږي. د کابل یو اوسیدونکي چې غوښتل نومې راپور کې خبر سی وویل چې د پیر بل او رسید نه ورکول په بازار کې یو عامه ستونزه ده. د ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د بیا ځلې مراجعې لپاره رسید اړین دی.
هر چې اجناس که از بازار خریده میشه دوباره که مراجعه میکنیم باید همی بل بر ما داده شوه.
هر جنس چې له بازار اخیستل کیږي باید موږ ته بل راکړي. دا دویم ځل مراجعې لپاره هم مهم دی چې موږ ترې مطمئن اوسو، ځکه بیا چې دکان ته ورځو زموږ غږ څوک نه اوري، وایي چې له موږ مو نه دی اخیستی په بل ځای کې مو پیرلی دی.
د بلخ ولایت اوسیدونکی خالد وایي چې په ځینو مواردو کې د افغانستان په بازارونو کې آن د پیر د سند د شتون په صورت کې هم له پلور وروسته مناسب خدمتونه نسته.
زمان برم میتم حاضر نیستم با بلکه دادم هم از دوباره خودش هم جواب بدن.
څه موده مخکې ما د جوس یو ماشین واخیست، بیرته مې چې ور او ورته ومې ویل چې دا په سمه توګه کار نه کوي، پلورونکي وویل چې تاسو دا کارولی دی نو زه یې بیرته نشم اخیستلی. په داسې حال کې چې هر عمده یا پرچون کمپنۍ باید له پلور وروسته خدمات ولري. له بده مرغه داسې څه په افغانستان کې نشته. همدا چې وپلورل شي لومړی او وروستی مالک یې پیرودونکی دی.
په کابل کې ځینې پلورونکي وایي چې دوی پیرودونکو ته په خپلو دوکانونو کې د راتلونکو ستونزو د حل لپاره رسیدونه او تضمین لیکونه ورکوي، خو ځینې بیا وایي چې پیرودونکي باید د توکو ترلاسه کولو مخکې ځانونه ډاډمن کړي، ځکه په خبره یې وروسته خدمتونه نه وړاندې کیږي. د برېښنایي توکو د پلورنځي مالک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
بل نشته مې کړم که څه کې هغه بخاین بس برشم ګارانټي هم نشته مې کړم کې اکثر
بل لیکو څوک چې وغواړي ګارانټي هم ورته لیکو چې یو کال ضمانت لري. په دې موده کې چې هر ستونزه رامنځته شي موږ ورته خدمتونه لرو، ځکه هغه توکي چې مسترد کیږي هلته چې کمپنۍ وي ګارانټي هم وي. موږ موټر ګارانټي کوو چې مثلا که وسوځي بل موټر ورکوو، او که نورې ستونزې رامنځته شي بیا نو د پیرودونکي مربوط کیږي.
د کابل ښار په منډوي کې بیا د بوټانو د یو عمده پلورنځي پلورونکي فریدون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کارتنه مو کې کړګي مې کې کړګي خو یو چاس پس میکنن یک دو جره کشیدن د بربری یا د ګمرک دوباره چاس میزنن.
موږ ته کارتنونه په تړلې بڼه راځي، خو ممکنه ده چې د لارې په اوږدو کې څوک د بربری یا ګمرک پر محل دا کارتن خلاص کړي او دوه جوړې ترې واخلي او بیرته یې وتړي. له دننه یې خدای خبر کله پیر وروسته یې پیرودونکي بیرته راوړي موږ یې بیرته نشو اخیستلی، ځکه تاوان دی. او زموږ ټولو رسیدونو کې ورته لیکل شوي دي چې د مال له ترلاسه کولو مخکې لومړی مو مال وګورئ چې وروسته یې موږ مسؤلیت نه منو. داسې پیرودونکي هم لرو چې بیره کې وي او وایي چې یوازې مال راکړي چې ولاړ شو. دوی له ډیری دوکانونو له رسیدونو پرته هم مال اخلي.
د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شیرین آقا سخی د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سوداګریزو چارو ځینې پوهان وایي چې د موجوده قوانینو له مخې پلورنځي او مارکیټونه اړ دي چې پلور ثبت او پیرودونکو ته رسیدونه ورکړي. له دې ډلې د سوداګرۍ برخې سلاکار رامش رسولیار ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا طرز العملونه نسته، خو په خبره یې په عمل کې ډیری افغانان د بازار له دود سره سم پیر کوي او رسیدونه نه تر لاسه کوي.
مردم عرفی عمل میکنن و از لحاظ عرفی کلا کسی رسید نمیگیره مگر در فروشات بزرگ.
خلق دودیز عمل کوي، څوک رسیدونه نه اخلي خو په ترو فروشاتو کې بیا یو رسید ورکول کیږي، او اکثرا د کوچنی پیر او پلور لپاره بل یا رسیدونه نه ورکول کیږي. مثلا د موبایل، تلویزیون یا ځینو نورو الکترونیکی وسایلو خرڅلاو کې رسید غوښتل کیږي، خو په ډیرو نورو مواردو کې لکه د بوټانو، جامو یا د کور وسایلو ته څوک رسید نه غواړي. دا افغانستان کې دود دی، خو د قانون او طرز العملونو له مخې داسې یو څه شته. ټول مارکیټونه د بیلونو کتابچې لري چې باید خپل ټول خرڅلاو ثبت کړي.
د سوداګرۍ د چارو ځینې پوهان وایي تر کومه چې د پلور ثبتولو اړوند طرز العملونه او مقررات په جدي توګه پلي نه سي او د رسیدونو غوښتلو کلتور په بازار کې بنسټیز نه سي، له پلور وروسته د خدماتو د نشتوالي په اړه د خلکو شکایتونه به دوام ولري.
د خوست تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکي د رغنیزو پروژو او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د ولسوالۍ په کچه د روغتون، د اوبو د سربندونو، کلیوالي لارو د جوړېدو او ځوانانو لپاره د کار موندنې د فرصتونو په برخه کې هڅې زیات شي.
د تڼیو ولسوالۍ قومي مخوره اوسیدونکي په یاد سیمه کې د روغتیايي خدماتو له کمښت، د کلیوالي لارو او سړکونو له خراب حالت، په یو شمېر غرایزو سیمو کې د اوبو د شته سرچینو سره سره د بندونو او بیا د همدې سیمې د ځوانانو لپاره د لازمو کاري فرصتونو له نشتونه کړیږي. هغوی له نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو غواړي چې د دوی اړتیاو ته رسیدنه وکړي. د تڼۍ ولسوالۍ یو قومي مخور سید کریم خان خاکسار مشال راډیو ته وویل:
صحت په برخه کې موږ دلته لوی ولسوالۍ دو په دغه درګي سیمه کې منطقه ولسوالۍ کې کوم د کلینیک یا د شپخانه ژمنه شوې دو، خو تر اوسه عملي شوې نه دو. موږ بار بار غوښتنه ده چې کله دلته شپخانه جوړه شي. د ولسوالۍ په سطحه د اکاډمیک دوه غری سیمې خلک چې په زور ته سي ورس پدین تیری کې دلته بلان خپل لجونه کوي.
د تڼۍ قومي مخور زیاتوي کچیر د دې ځای په کرنیزو او بيزو زربناو کار وشي، نو لوی خوابه سیمه ورسره آباد شي او بل خوابه په دې ځای کې د بیکاری کچه را کمیږي. د تنهی د ترخیل اوسیدونکو اصل جان وایي
د ډیر خای و خور د یبدی کنه خیلات اوی چې مصرف ډیر پشي برمی جووري وی کنه ودور دل نه را خو شنی خینه و دمر پیدا لري ودور دل چې وړه د منطقه خور دو تخ منطقه به نه بود وی خلک ته به مزدری اډیرا وی خلک ته به کاروبار شال یار هر شی به ډیر وی خلک په کېره نوستي بیګت شي نشته.
سره لري دی چې بیکاری دی هواد په کچه لري مهم ستونزه و اندخنو ګړل کیږي. په ورته توګه د تنهی اوسیدونکو هم وایي چې د دې ځای د لوستو او نالوستو ځوانانو بیکاری زیاته ده. په دې اړه د تنهی د درګي اوسیدونکو ظاهر شو ویل
می خو ولا چې نه زنون بکوره دي کته وای خیمه چې سوال زغپله د سنځره جنو پټا نه زغپله بکوره دین د دیار لاس کله کی چې ظاهر به نور ولایم بکوره زنون ته باید وظیفه پیدا کی چې چا تلمینه کړی دی باید ته وظیفه ورکی.
د تنهی ولسوالۍ سمو کې که څه هم اوبه ژورې دي، خو بیا په غریزو سیمو کې د اوبو پریمانه سرچینې شته چې د سربندونو او اساسي کانالونو د نشتون د لاسه د اوبو ډېره برخه ضایع کیږي. یو بل قومي مخور میر رجب خان وویل
موږ بار بار غوښتنه داسې کړې دو چې مطلب موږ په دغه غریزې منطقې کې داسې منطقې شته چې چک ډیمونه ډېر ښه او مساعد دي چې موږ ته چک ډیمونه جوړ شي دا د بې سطحه لګرجګه شي.
بلخوا د ولایت مقام مسؤلین وایي د تڼیو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او د دوو سربندونو د جوړېدو په باب د هغوی لخوا ډاډ ورکړل شوی او د فنډ منظورېدو وروسته عملي کارونه پیلېږي. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز ویل
د خوست ولایت ادارې مشرتابه تڼۍ ولسوالۍ ته هم پوره پاملرنه لري او له خمرغه چې په یاده ولسوالۍ کې په بیلابیلو برخو کې عملا رغنیزې پروژې روانې دي. وری صاحب تڼۍ ولسوالۍ ته په خپل وروستي سفر کې ځایي اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د سور کوټ او نریزي د بندونو د اساسي جوړولو لپاره یې اړوند وزارتونو سره د دوی ستونزې وړاندیزونه شریک کړي دي.
تڼۍ چې د خوست ولایت په جنوب کې سرحدي ولسوالۍ ده، له میرامشا او د شمالي وزیرستان له نورو سیمو سره پر پوله پرته ده. که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د تڼۍ د اوسیدونکو لپاره د ژوند په ډیرو برخو کې د پام وړ کارونه شوي، خو بیا هم د سیمې د پراخوالي له امله د دې ځای د خلکو د پام وړ برخه د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو
هر ورځ شپه او ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. بری ہلہ چٹول جو روغ صحت مند بیاست شرا لاست لسم ٹول گئی و یو لسم ٹول گئی و لسم لوست نن روز رازو د حجری دوران او حجری ویش غیر مستقیم ویش دوام دو الوایو یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر وست کې مو حجری دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول او پیژندل چې میتوسس مراحل چې هغه مو لپه جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډیر دوی سرتره سیرجه ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګ د کم زاینو چې خوشتي او سیرګان د دوی بیا ځلی ترمیم هغه د دوی په غاړه دی. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وای چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې تر سره کیږي. زموږ استاد دا چې دی هغه به د واویایم صفه څخه تر دوه تیم صفه پرې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه څخه خصاصه وي د کلمې څخه خصاصه وي چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې دی دغه کم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال مجویده په زوجی کم ژوندۍ موجودات چې زوجی تکثر تر سره کوي په هغه کې راښکار کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې N یا 2N یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحله په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجرې یا ډاټر سیلز لاسته راځي. او د په لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دی ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دی او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دي رازو دغه مراحل ټوله وای. لومړی رازو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې د پروفیز مرحله ده لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالی لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحله دی. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس مرحله په سیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوا غشتي بازوګان په کې رامنځ دي لاند بازوګان په کې رامنځ دي چې سنټرومیر په مرحله کې دی وبسر نشتی. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نشلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی د جنټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کم د هستې کم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي. او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسي. او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د هومولو کروموزومونو لازمونو د ویش لپاره اماده کوي ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور لاري جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې پراتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي، او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نشلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي. چې دا مرحله چې د موږ وایو په لمرنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لمرنی میوس مرحله د لمړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده، او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلار څخه راغلي و هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي، او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چی کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي اماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروری دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دیم رویو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبین ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړی پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو اونه څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي، او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي، دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی ز خپل دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي. تیلوفیز د نوټشکی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس ایجا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي، او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي، یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزومونو سره ځای کیږي د نارینه ګمیتون د کروموزومونو سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمیر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی، چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی بل چې د میتاف بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابرۍ تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنچیومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل سپله نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړ شولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسس کې بیا چې کړله په وویشل سوی او څلور حجرو باندې ترکیب سوی څلور لورنۍ حجرې ورسره رامنځته سوی. دا و چې د میوسس مرحله ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوس او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوس. راځو د میوسس عملی اهمیت وایي. د میوسس عملی چې د الک څنګه چې د میتوسس د مو ویل د میوسس چې د فرقی دی چې دی د جنټیکی تنوع او د نسل په نسل د جنټیکی ثبات لپاره ډیر حیاتی دی او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکی موادو د ویش او د نیو نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکی تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینګ اوور او هومولوګ کروموزومونو ترتیب در ټول په چشکی کې د میوسس په عملی کې سره ترسیږي. همدارنګه د جنټیکی موادو د نیمای کولو پروسه هم در سره ترسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروری دي ځکه چې مثال موږ وايي د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتی دي ځکه دغه د هګي او سپرم چیکي دي تولیدوي او دا پروسه چې د نیو نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دوی په غاړه دی ور سره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري. د دوی اهمیت و ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته شي که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جنټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کیږي یعنی کروموزومونو شمیر چې شي کیږي یا ډیر سي یا کم سي کم که چیرې سیموږ ول هغه له منځه زی او که چیرې ډی سی هغه داون سندروم باندې اخته کیږي چې داون سندروم هغه ناروغي وي چې دا کم نفر چې ذهني ورسته پاتوالی لري د عمر د لحاظ مطلب غټي مګر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دا کوم ژوندۍ کوچنی موجود چې دی یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم گمیټونه چې دی سره یو ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورسره کله چې بیا ماشوم کله واده سره ترسي هغه ته به چې وایي د میوسس مرحله په واسطه سره ترسيږي یعنی د میوسس او میوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دا و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمی ژوند یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه یو ان پکشي کې راځي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې لسلور مرحله اوس خبره دي مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحله چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا مسره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کیږي فرق لري او د جنټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کیږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیو مساوي حجرې دي او په میوسس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورسره څلور دانه جوړیږي. دا و چې د دې دوه توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوٹ کړی په خپله نه برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لاندې ډول یې واضح کړی. دویمه پښتنه ده د میوسس اهمیت څه شو دي او دریمه پښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شو دي. سټوډنټ او جوس خان نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرمه چی جوڑو و ستمن بیست. شراغ لاست ده دو لسم تولگی و لسم لوسته. نن ورځ لوست کې موږ تاسې رازو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې دغه کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان پوه کړو چې دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی او د بل سره حرکات اجرا کوي چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي. زموږ اساسي درس د شپږپېتوسمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکې کې چې دي شامل دي. د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل سي، لکه نباتات هم درنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډول ویشل شوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کړو، نه غواړو هغه حرکت په نیجه کیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ به په دوی کې خط لرونکي جوړښتونه ووینو، چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د ټینډن په نامه سره، د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي، او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري، چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي، په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي، او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي.
چې دغه زیت جوړش چې دی د زیت کرشي چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیتونو کرش تر من ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره دیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپل دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره دیږي، او خپل په جوړښت کې بلی مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات شکیږي، حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده، چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شي مثال موږ کول سو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر، د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل اوسې دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د راډیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي، برعکس هغه بله برخه چې ده هغه چې کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي، چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره چې کړی دي همغږي کړې ده، چې په دې سره دوی چې کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دي، چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره دیږي، او بلې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره دیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو، چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي، چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي، د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي، چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي، درې سره عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوان د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي، نو یعنی د اولنا اخیری مړوان پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي، دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي، چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي، چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته، موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي، چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله، او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دي، چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې چې کیږي شوییږي، چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیه څه ډول صورت نیسي؟ راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي، هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصې، چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي، د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنايي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دي د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي. چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکېني ځای ته یعنې اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنې خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدېږي تقلص پای ته رسېږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کېږي نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور شي کېږي پای ته رسېږي. خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري دغه کم کلسیم آیون به داخل سي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوه شئ چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغیز درلودل پیغام ورسېدي عصب ته عصب استایل کولین پر عمل کیمیاوي مواد تر شو کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل سوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم چې شي سو د حجرې داخل لاړي سودیم د څه شي لامل سو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل سو. چې په برېښنایي چارج کله په حجره کې رامنځته سو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغیزمن کوي حجرې دیوال چې شي سو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کوي اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغیزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر شایسته پروسه درلوده ګوري کله چې دغه فعالیت سره رسېږي مالمدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سره ورسېږي. نو د هغه لپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په هوازي یا هم غیر هوازي توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به شي کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي چې دغه ټول فعالیت چې د سر ته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروری ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سر ته نشي رسیدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کیږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي یعنی ای ټی پی تجزیه کیږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کیږي ورڅخه چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کیږي آزادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزي موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.